د مشال رډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم د مشال رډیو د نه ساته خبرونه په روسي غړی کې مو ز هرکلی کوم په دې خبرونه کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کو په دې غړی کې تر شپږو بجو پورې تاسو له مختلفو حالاتو خبرې دل شي خو تر هر څه د مخه به اصرار الله مومن تور شوغه به تاسو خبرونه وول
د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان باندې چر وزیر وای د سوکال افغانستان لپاره هڅي یو ګډ مسولیت دی د پاکستان باندې صوبه بندي او پرمختیا وزیر وای چې د هواد د نیمه آبادی ته لګ تر لګ د کورونا واکسینو یو خوراک لګول شوی او د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ او دوهم سیمه فائنل نن د پاکستان او استرالیا ترمنځ دی او زه خبرونو تفصیل د پاکستان باندې چر وزیر وای د سوکال افغانستان لپاره هڅي یو ګډ مسولیت ته شامل قریش د سرګندوري نن په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ته په وینا کې وکړي نو موږ وایو مخ مطمئن یو چې د ټرایکا پلس لنوي افغان حکومت سره خپل تیاما د امن او ثبات پر واستو تل پاتې اقتصادي پرمختیا ته په ودی ورکولو د هغو ترګور لپاره د زی پتنګولو کې مرسته وکړي چې افغانستان یا د دې هواد دننه تر غریس پالیتونه کوي د ټرایکا پلس ننې غونډي اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا چین روسیا او پاکستان ځانګړي استازي دي په اسلام آباد کې ځنو چارواکو د نومره سرکندولو په شرط مشالې دوتوي چې تمه ده نن د ټرایکا پلس غونډي وروسته د افغانستان لپاره د امریکا چین او روسیا استازي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم جدا جدا ملاقاتونه وکړي په یاد غونډه کې د طالبانو کوم استازي ګډون نکوي نو یو بل خبر لمخې په افغانستان کې طالبانو حکومت د بونو چورو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماخام د خپل شل کسیز اپلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی دا په افغانستان کې د طالبانو په واقع تر راتلو وروسته د دوی د یو حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی پاکستان لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو اسلام آباد ته تللی افغان پلاوی با په خپل دروازنی دوره کې د پاکستان له بونو چورو وزیر شمعت قریشی او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او تمه ده په دغه مهال به په دوړخیزه سلو اقتصاد د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاتولو د هوایي او ځمکني لارو د خلکو د تګ راتګ سنولو ترڅنګ پر ځینو نورو مهمو مسلو خبري وشي د طالبانو بونو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پلاوی په جوړخ کې پر ښاغلي متقی سربیره د مالیه او سوداګري وزیرانو او دغه وزارتونو کاري ډلې شامل دي د پاکستان منصوبه بندي پر مختیا وزیر وای چې د هیواد د نیمه آبادی ته لګ تر لګه د کورونا واکسینو یو خوراک لګول شوې دی اسد عمر پرم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په لسم نومبر په پاکستان کې تر ټولو زیات ولس لکه د کورونا واکسینو خوراکونه لګول شوې دي د برتصال کې دا چې په هیواد کې په تیرو 40 ساعتونو کې کورونا وایرس نه کسان مړ کړي لدې سره په هغه هیواد کې د وبا لوجې د ټولو مړو شو شمیر 23500 او پینځاو یا تا ورسید د کورونا ناروغي په اړه د معلوماتو خبرونکو حکومتي پاڼې تر مخه نن د نومبر پر 19 په ټول هیواد کې د کووډ 19 ناروغي شپږ سوه و دېرش مثبت کې سونه ریپورت شوې چې لدې سره د پاکستان د کورونا وایرس د مثبتو کې سونه شمیر 12 لکه اتاو یا زره او 115 رسیدلې تر اوسه لدې ناروغي څه باندې 12 لکه او شپږ زره کسان برترغېدلې اهم دي اروپای اتحادیه چمتو ده چې د بلاروس خلاف بندیزونه پراخه کړي د بلاروس او پولند ترمنځ پر پوله د بحران لپاره بلاروس ته د سزا ورکولو په هدف اروپای اتحادیه یو قدم نوره نږدې شوی د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې د منځني ختیز افغانستان او پرخې سلګونه کډوال چې لک خوراک لري په سخت یخنۍ کې ګیر پاتې دي د اروپای اتحاد دی وی سفیران د نومبر په 10 پر دې سلا شول چې د حالات لا نور بندیزونو لګولو ته قانوني زمينه برابروي کېده چې دا بندیزونه مخکې لمخکې راتلونکي اونۍ د بلاروس د بونو چارو وزیر او ملي هوایي شرکت په ګډون شو خوادرش کسانو او شرکتونو باندې ولګول شي د اروپای اتحادیه مشرانو بلاروس ورنکړه چې د جنگ زپلو او غریبو هیوادونو کډوال تشویقوي او بیا یې قصدن له پولند سره خپل پولی ته په زور لیږي او هڅه کوي چې د اروپای اتحادیه په مشرقي غاړه کې نارامي رامنځته کړي پولند چې دغه کډوال پر خپل ځمکه نه پرېږدي پر وسته اونیو کې یې سلګونه ځواکونه په پولو کې ځای پر ځای کړي دي د اروپای اتحادیه مشر چارلز میچل د بلاروس اقدام یو خاموشه انتخاب بللی او په خبره یې چې دغه هیواد دازکه کوي چې اروپای اتحادیه د 2000 کال په اگست کې کې په بلاروس کې د جمهوریت انتخاباتو ملاتړ کړی وو. او د وم شلوریز نړیوال کرکټ کپ په دوهم سیمه فائنل په دوبه کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ کیږي. دا میچ په پیښور پر وخت ماقام 9 بجې پیلېږي. په لومړي سیمه فائنل لوبه کې پرون په دوبه کې نیوزیلند انګلینډ ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته یې لار برابر کړه. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ فائنل میچ په نومبر پر 14مه دوبه کې وي. دا تر دې مار د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له اسرار علم مومن څخه واوریدل. په دې غړ کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه غونډه کیږي. یو موضوع کې د ټول شموله حکومت ده. نړیوال ولی له طالبان غواړي چې په افغانستان کې د په حکومت کې نور ګوندونه ور شامل کړي.
د دې لپاره چې دا خطر بل کوه خطر طالبان دې څنګه په افغانستان کې د حقیقي غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي واک تقسیم شي.
د پاکستان قومي اسمبلی د خبرلانو د خوندي ساتنې به قانوني مسوده منظور کړي ده. آیا دا به خبرلان محفوظ کړي؟
نه، د دې جواب د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جلستان برشي وي دي د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي او اونې ولې شي خو چاته هم سزا نه دا ورکړې شوی.
په خیبر پختونخوا کې حکومت د سوالګرو پر ضد کاروایی پلان کړی ده.
دې د کوم مختلف نورو علاقو نه راغلي دي کنه پنجاب نه سندھ نه بلوچستان نه زارغي علاقو له واپس 1400 دي کسانو لیست مونږ د کمشنر پشاور ډیویژن سره شیر کړی ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو غونډه نن پلان شوی وه. په دې غونډه کې مختلف خلک د مختلفو حکومتونو خلک برخه اخلي د مختلفو هیوادونو. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرښه دی. هغه نه به په دې اړه نور تفصیل غواړو. طاهر خان صاحب ستړي مشی او که اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې وروسته څه دي د دې غونډې په باره کې.
ډیر مننه ستاسو. سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. تازه خدا خبر دی چې د سلور هیوادونو چې ټرایکا پلس ورته وي چې کوم یو فورم دی ګروپ دی د هغې امریکا چین روس او پاکستان دی پکې د هغې استازو هم دا وخت د هغوی غونډه په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د حکومت چې کوم سرپرست وزیر دی امیر خان متقی هغه سره په اسلام آباد کې هم دا اوس روانه ده او ډېر جزئیات تفصیلات نه درکړل شوي. البته د پاکستان چې کوم استازي دي په دې غونډه کې محمد صادق په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې نن کوم د دغه هیوادونو غونډه ونن سهار په اسلام آباد کې نو هغوی چې کومل ته بحث کړي د افغانستان په اړه د طالبانو د حکومت کوم خارجه وزیر دی امیر خان متقی سره هغه شریک کړي دي. نور تفصیلات نه دي ورکړل شوی او چې کوم غونډه شوی ده نو تر اوسه پورې دا هم نور جزئیات او تفصیلات تر اوسه پورې اعلان شوی نه دي. داسې امکان شته چې کله طالبانو د پلاوی سره د دوی خبري ختم شي نو بیا ممکن ده چې یا خبري ناشته وشي یا یو بیانیه خپره شي. خو تر اوسه پورې بهرحال دا غونډه شوی نن سهار چې کله د غونډې پرانست افتتاحي اجلاس وو نو هغه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شمع پرېشي وینا خبره شي او په ژوندې باندې باندې د پټي د ویژن چینلونو کې چې هغه دغه د نظر چې افغانستان د یو سخت مشکل او د یو ناورین او د انساني بحران دغه په درشل باندې ولال دی او نړۍ د سره همکاري وکړي چې افغانستان د دغه ناورین نه او دغه بحران نه بچی.
صحیح. طاهر خان صاحب دای کې یو خبره چې د مختلف رپورټونو راځي دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ کم د لارو مسله ده. دا تر اوسه پورې په هغه شکل باندې دی خلاص. پاکستان نړیوالو ته کوشش کوي چې وایي چې د افغانستان سره مرسته وکړي خو خپل لارې مر سره پوره نه دی پرانیست.
خبر ستاسو درسته چې دا موضوع کم چې د افغانستان پلاوی دی هغه په پاکستانیانو سره چې کوم دواړه خیزه خبرې کوي چې هغه خبرې نن بیا وروسته ما خامم کېدل کې دي د پاکستان خارجه وزیر او د افغانستان د راغلي پلاوی ترمنځ خبرې دي. بیا سبا دلته چې کوم پروګرام شاد ریډیو لیدلې دی د افغانستان د پلاوی نو دا غوي د پاکستان وزیر اعظم سره عمران خان سره هم غونډه سبا د پاکستان د ملي اسمبلی چې کوم سپیکر دی هغه سره هم غونډه شته. نو دغه نه پاس په بیا د موضوع ځکه چې امیر خان متکی په خپل باندې یو ویډیو خبره کړې ده او هغه ویډیو کې دا وایي چې د سره په دې سفر کې سلور ګروپونه دي د مالیه وزیر هم سره دی د سوداګرۍ تجارت وزیر هم سره دی د غرنګ چې کوم هوان مرضی دا ایویشن سیول ایویشن دا غي پلاوی هم سره دی. نو چې کوم د افغانستان بیان وو د دې سفر نه وړاندې نو په هغه کې دا موضوع یاد شوې ده چې د خلکو تګ را تګ ته اسانتیا وي دا خبره شوې ده او دا خبره ستاسو درسته چې ځنې لارې خو بند دي تورخم لار ده یوې میاشتې ډېر مدیر هیڅ بند نه و میاشتو هغه اوس خلاصه شوې ده د سپین بولدک چمن لاروم د شاوخوا د یو میاشت لپاره بند وه. نو دا مشکلات شته او تاجرانو په دې د افغانستان په پلاوي کې تاجرانو پلاوي هم دي او هغوی هم د مشکلاتو خبره اکثر کوي او دلته غونډه شوې وه پرون د پاکستان او د افغانستان د تاجرانو. نو دغه مسله شته او بکتی شي زکه چې د ترانزټ نوې معاهده هم تر اوسه پورې لاسلیک شوی نه ده. پخوانی حکومت سره د پاکستان اختلافاتو هغه بیا غزول شوی و 2010 کې چې کوم ترانزټ تجارت معاهده و هغه د شپږم میاشتې لپاره جولای کې غزول شوی ده. نو نوې اګریمنټ هم پکې دن کې یو نورم ډیر شي نو خو چې کله سفر بشپړ شي زکه چې د افغانستان پلاوی سبا هم په پاکستان کې موجود بوي نو وروسته دی ممکن چې او بکتی چې په کوم کوم شیانو باندې دوی یو توافق تر
رسیدلی صحیح شو. ډیر زیات مننه تر خصیب ډیر مهرباني او رضونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په اسلام آباد کې چې د افغانستان په اړه د ټرای کا کوم غونډه کیږي چې په هغه کې چین روس امریکا او پاکستان برخه لري دوی لکه څنګه تاسو زموږ له همکار طاهر خان څخه واره دل چې دوی امدا اوس د طالبانو کمپلاوی چې اسلام آباد ورغله دی د غي مشر او د طالبانو وزیر خارجه چې د امیر خان متقی هغه سره خبرې کوي په دې اړه باندې په دې کې مختلف خبرې دي. مشال ریډیو ته چې معلومات رسیدلې دي د غي تر مخه په دې کې ټول شمول حکومت هم یو مسله ده او همداراز د امنیت او د اقتصاد مسایل د افغانستان هغه هم په دې کې د بحث موضوعات دي. په همدې اړوند به تاسو ته یو مرکه نشر کو د اوس شي په پاکستان کې په اسلام آباد کې کوم غونډه کیږي د دین مخ کې په هند کې هم د افغانستان په اړه باندې یو ورته غونډه شو د ملي امنیت سلاکارانو د مختلفو هیوادونو د افغانستان په اړه خبرې کړې وي او دا غین یو نه تقریبا مخ کې په تهران کې د افغانستان په اړه کې داسې غونډه شو د افغانستان لپاره په سیمیزه کچه غونډه ولې زیات شوې دي په دې اړه د سیسی چارو د شنون کې شکریا بارګزې سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړه.
سیمیزه ودونه افغانستان سره نه بیلیدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې د هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړې نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چیرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چیرته موافقتنامه د سولې نه وای شوې تاسپری ته ویلی چې افغاني پاکستان بدیته ژوند کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنگ وکړي. یعنی حتی دا احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف ګروپونو سره جنگ لپاره هم مسؤلیت ورته ورکول کیږي او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هیر هم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې خپله هم که چېرته فقر او غربت تیریږي د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډیریږي، د دې ترڅنګ قاچاق ډیریږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمه هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او یا داسې غونډې جوړوي؟
شپه سر زه خپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه و. طالبان دا اوس فلحال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، ته به خبره ده څنګه؟ آیا طالبان دغه قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتي مسایل تجزیه او تحلیل کړي؟ آیا طالبان دغه واک باندې چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپرو په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي دوی مخنیوي وکړي؟ نه. تاسو که چیرته وګورئ نن خپل طالبان یریږي، خپل دوی خپل ځان نشي ساتلی.
آیا د دغه غونډو لاري دا گاونډیان دغه اعتماد تر لاسه کولای شي او دا ډاډ تر لاسه کولای شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چیرته گاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف تر لاسه کول نو ضرورت ده خبرو اترو ته نو. که چیرته تاسو وګورئ په تیر دو میاشت کې طالبان حداقل تر لاس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځ قطر ته دی لار، موسکو ته دی لار، تهران ته دوی څو ځلې لار، پاکستان ته خو بې شمېره تک شوی، چین سره بې شمېره دید و عادي ته دی شوی، بین ملي سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوي، مختلف ملکونو استازي په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دي کړې. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي، اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپل په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپل دوی یو خطر دی، خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا وسوري ده. شید شکریا بارکزی سره مو زموږ د همکار احمد شیبر مرکه ووریده. شکریا بارکزی د سیاسي چارو څیړونکو او د افغانستان د پخوانی پارلمان پخوانی غړی دغه د طالبانو چې کوم سفر د پاکستان ته وغلطی پلاوی تل دی په پاکستان کې په اسلام آباد کې چې کومه او د ټرای کا غونډه د چین، روس، پاکستان او د امریکای ترمن د افغانستان په اړه پاغي باندې خبرې کول خپل څېړنې وړاندې کول هم دي سره تړلې یو رپورت تاسو وړاندې کو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته ورغله دي او طالبانو ویل دي چې په دوه اړخیزو چارو به خبرې کیږي، په دې کې اقتصادي هغه شامل دي، تجارت مسایل پکې دي، او همدارز امنیتی هغه هم پکې شامل دي. په دې حال کې پاکستان له نړیوال غوښتې دي چې افغانستان سره مرسته وکړي او په دې اړه د طالبانو سره خبرې وکړي، خو په خپل ځینې لارې لا هم تړلې دي. نو د دې وجه څه ده؟ پاکستان ولې دا رقم پالیسي روانه کړې ده؟ او د دې ترڅنګ د طالبانو دغه سفر به اسلام آباد ته څه پیغام او څه ګټې ولري؟ په اړه د منور شاه رپورټ.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان په بلنه د نومبر په 10مه په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د نومبر په 10مه په ټویټر لیکلی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د وفد کې د خزانه او تجارت وزیران او ځنی افغان کاري ډلې هم د پاکستان سفر کوي. بلخی زیاته کړي چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره د خپلمنځي اړیکو د وده، اقتصاد، تجارت، د کډوالو او همدارد د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره په اسانتیا خبرې اترې کوي. خو د پیښور په هنتون د سیمایزو چارو د زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د تضاد اخکار ده او په دې حال کې مشکل ده چې اسلام آباد ته د امیر خان متقی سفر مثبت نتیجې ورکړي.
پاکستان دنیا ته چې رسمي تور باندې د افغان دولت تسلیم کړي، دلته خپل بارډر وتابند کړي، دي کډوال نه پریږدي، دغه تراشي یې په دې کې کوم خلک سامان
خو د نومبر په 9مه جاری کړي خپل بیان کې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي تر خپل وسه یې هڅه کړي چې افغان ولست بشري او اقتصادي مرستې ورسوي. دا راز پاکستانی چارواکو په بیلابیل وختونو کې د لارو د تړل کېدو په حق لویلي چې دا کار د کورونا وبا خورېدو او د وسلوالو د اوختو را وختو د مخنیوي لپاره کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې طالبان او پاکستانی چارواکي د امیر خان متقی د سفر په اړه ځنې خبرې پخکاره کوي، خو په سفارتي سفرونو کې ځنې خبرې د پردې تر شا هم کیږي.
تورې مسلې به چې دغه حیات په چکم دی پاکستان سره دا کې مثلا د رسمیت باندې پیژندو مسله ده، دی بخانو خاله پاکستان دا مطالبه کوي چې په دې کې تاسو موږ سره لګ ودرې گئی، موږ پر رسمیت او پیژنې چې موږ لار هوار شي چې نور خلک موږ پیژنې چې موږ د بین الاقوامي کمیونټي چې کوم دی هغه سره چې کوم دی کار شروع کوو، د ملل متحد ادارې راشي هغه سره کار شروع کوو، دا چې کوم آی ایم ایف او ورلد بینک کولای زموږ پیسې دا کړی دي بندي کړی چې هغه خلاص شي، نو دغه موضوعات باندې به د پاکستان نه چې کوم نه کوم کوړي.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 9مه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیوال دی له افغانستان سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان حکومت په راروانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په حق له د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی د غونډې را بللو پلان هم لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر پښتونخوا حکومت د پېښور په شمول د صوبې په بیلابیلو برخو کې سوالګر یا خیر غوښتونکو پر ضد کاروایي پیل کړې دي. دلته چارواکي وایي چې ځینې خلک د مجبورۍ د وجنه سوال کوي، خو ځینې خلک داسې هم دي چې هغه د مافیا د لارې استعمالیږي او هغه یې سوال کولو ته مجبوروي. په دې اړه شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د خیر خګړ یا سوشل ویلفیر محکمې په وینا په اول ځل پیښور او ګرچا پیرسمو کې د پیښور سوالګرو په ضد حکومت کاروایي پیل کړې دي. او یوازې پیښور نه، په 10 نومبر 15 د سوالګر چې په کومشمان او ځنان هم شامل دي نیولې دي، او د دوی ټیکداران هم پنهښ شوې دي چې په کې ځنه نیولې شوې هم دي. د محکمې مشر حبیب افریدی مشال لیډو ته په دې خلول چې د دوی لمړیتوب دا ټیکدارانو پنهښ کول او گرفتارول دي، څوک چې په دوی د غیر قانوني دند کوي
چې څومره ټیکداران دي یعنی هینډلر دي. دا مونږ سپیشل برانچ له دا یو ټاسک کوله کړو چې تاسو دا ائیډنټیفای کو او وی دا ائیډنټیفای کړی وي. په دې لپاره زمونږ د پلان دی چې یو دمو مطلب چې 3 ایم پی او کې وکړو، یا چې دوی د کوم مختلفو نورو علاقو نه راغلي دي، کنه پنجاب نه، سندھ نه، بلوچستان نه، نو دا غي علاقو له واپس پېښور کې مونږ د نورو بګر سکم ډیټا کلیکټ کړی دا چې هغه مونږ ریسکیو کړی دي. بیا دا وی ډیټا مونږ انټری کړی دا تقریبا 1400 دي. 1400 دي کسانو لیست مونږ د کمشنر پېښور
خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو او خیر خګړ لپاره یو غیر سرکاري سازمان سره کار کوونکی عمران ټکر وایي چې کم سوالګر ضرورتمند دي نو باید حکومت د هغوی ضرورتونه پوره کړي، ځکه غربت او گرانی ډیر زیاته ده، او چې کوم دغه پیسو راغونډولو ولا روزګاریان یا پېښور دي نو باید د دغه خلکو او د دوی د ټیکادارانو سره دی د قانون سره سم چلن وکړي شي.
یو بنیادی وجہ کرونا صورتحال هم کیدی شي او د مهنګای زیاتواله پکې هم ده. نو د دغه په نتیجه کې بیا د سلور قسمه خلق دي چې تاریخ په زنانه او ماشومان چې دي نو هغه خیر غوښتلو ته تڑکونو ته اوخی دي. نو پای کې یو خو په حقیقي معنی کې ضرورت مند وي، دویم دا دی چې هغه داسې وي چې ړانده ګوډ وي، معذوران وي، دریم هغه پروفیشنل وي، هغه مافیا دے لارو کوسو تروخ وي. کوم وجوهات په بنیا باندې دوی سټریټ تراغلی، نو چې هغه وجوهات معلوم شي نو بیا په کار دار شي که مافیا وي نو هغه خو بیا قانون ته دننه کول غواړي او هغېله سزا ورکول غواړي.
د خیر ښېګړې محکمې صوبایي مشر حبیب افریدی په وینا کوم ماشومان چې په دې کې دی ونیسي نو د هغوی د روزنې، تعلیم، استوګنې او خوراک څښاک هر ډول پام په سرکاري دارالامان او پناهګاهونو کې ویړیا ساتل کیږي. دی وای چې پیښور به ډېر زر د سوالګرو نه پاک کړي او چې څومره هم ځای په ځای دغه سوالګر ډېره دي دوی ته د ځای نه خالي کول هم امر کړی دی.
چې مونږ کله ریسکیو کوو نو بیا مونږ هغه دارالکفاله لا شفت کوو. دارالکفاله بیا زمونږ سره درې دارالکفاله ایټ پرزنټ موجود دي، په پېښور کې ده، په مردان کې ده او په سوات کې ده. بیا په دې دارالکفاله کې د دوی مکمل ریهبیلیټیشن زمونږ سره یو پیکیج وي. د چایلډ بیګر چې کوم ایشو ده نو چایلډ بیګر لپاره مونږ سره ځان له سپریټ دارالکفاله نشته. کوم چې چلډرن ډېره سینسیټیو ایشو ده نو فرست اف ال دا ریسکیو کولی صرف چایلډ پروټیکشن افیسر شي.
نو موږ وایو چټورې صبح کې دوی د ځلې انتظامی په مرسته هر ډول سوالګرو پر ضد کاروانه پیل کړې دي، ځکه د 2000 شلم کې په دې خپل جوړ شوی قانون تر مخه خیر غوښتل جرم دی. دوی جاتوی د اماری ورسره ډیر کمې دي، حضور باید د غستون ځای هواره دوه ورستو کار نور هم تیز کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات ضلع انتظامی فیصله کړې ده چې څوک سوات ته ورځي او څوک ته وځي هغه ته به د کورونا وایرس واکسین کیږي. دوی وایي چې دلته ډیر خلک د سلګرۍ لپاره راځي نو نه غواړي چې ځان سره کورونا وایرس راوړي. په اړه د نظام احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په منګور ښار کې لوی اډا چې ترې بیلابیل ځایونو ته د سورلو ګړې زی او راځي پکې د ضلع انتظامیه لخوا اعلانونه کیږي چې چا هم ویکسین نوي لګولي هغوی د اډا کې دننه د صحت کارمندانو نه ولګوي.
السلام علیکم ملګری، تاسو ویکسین کړی دی؟ تاسو سره څه ثبوت دی؟
ثبوت نشته چې ما کړی دی، ګورم په کارت باندې تاسو څه چیک ان کوی.
راکې چې زه چیک کوم.
د ضلع انتظامیه لخوا مستیار کمشنر اصغر سورانی چې ورسره سکیورټي عمله هم ده بعض مسافرونو تپوسونه هم کوي. دی وایي چې چا هم کرونا ویکسین نوی لګولی هغه سفر نشي کولای.
دلته کې مونږ ګرځو چې کوم کسانو که پسنجر وي، ډرایور وي، یو سره کلندر وي، چې کوم کسانو یا ویکسین نه لګولې نو مونږ دیره ولو الته کې انتظارګا کې دوی ته مونږ ویکسینیشن کوو. دوه مده خبره چې کوم کسانو ویکسین لګولې وي د هغه مونږ څنګه جانچ پړتال کوو، یا دوی سره کارت وي ام سکین کوو، یو ویریفیکیشن کو چا صحیح وي نو ټیک ته، یا دوی سره موبایل کې میسج وي.
د منګوري په جنرال بس سټاند کې دننه اصغر خان وای چې مټی ته ورتلم دغه اعلانونه کېدل ویکسینې ولګول
ډېرې تراغله ما خپل ته اعلان وکړ ستنې وای بس موږ دلته راغلو وس انجکشن مو کړه وړي راخره او خلکو مخ کې غوړېدو او وس خو ماشاءالله خده خشت نه راګه
نو تیر بل ودی نه ولګول
نو دا کدي خلکو به ویل کنه دا خو لکه وس موږ د پته لګی چې ستن خره په دې وجه موږ والا.
د موبایل ټیم سیات محکمه غړی امجد خان وای چې روزانه ترسل نه زیات ها خلکو ته ویکسین لګوي کوم چې په سوجه نه وی لګولي ولس ور سره مرستي کوي.
نه ریسپانس خو د خلکو برابر دي ځکه چې سیکنډ ډوز موږ زیات راځي کم تر دي چې دا غوړه که فرست ډوز راځي او خلک په شوق باندې کوي ځکه چې وسته دینه پس په دا ویکسین چې دینه دا بیا میاش پس کې دي
دي چې سر روټین روغ دی دا به بیا په 8000 روپے باندې فرست روز لګی او سیکنډ روز به د حکومت فری کړي دا کدی خلکو لپاره کار چې دا وکی به په درسته تکلیف
بل خو د سواد سیادت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر سلیم زیاتوی چې د کرونا نه بچ کېدو دوه طریقې دي مکمل احتیاط یا ویکسین لګول
دا پوزټیویټی ریټ زمونږ کم شوی دی او خلکو ډیر زیات کوآپریشن کړی دی پکار دی چې نور وکی ځکه دغه حالات ولی دوه سونه کاروبارونه به متاثر شي او زمونږ سواد خو داسې یو علاقه ده چې زمونږ د ټولو خلکو معاش چې دی هغه ذریعه دغه چې دی نو هغه هم په دې ټورسټ باندې دی دا یو ټورسټ پارت دی نو دلته کې خو هغه خلک بیا راځي هم نو د خلکو کاروبار هم متاثر کیږي نو پکار دی چې خلک ځان ویکسینیټ کړي نو زمونږ دغه شان پوزټیویټی ریټ کمی
د سیادت محکمې وینا ده چې سواد کې د کرونا مرض شره دا وخت ډیره کمه ده ځکه بازارونه عوامي ځایونه کولاو کړي دي دوی وایي چې د کرونا ختمولو لپاره ضروری ده چې ټول خلک د کرونا ویکسین ولګوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وږي 15 بجې شوی راځي چې له اسرار المومن څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان بارو چارو وزیر وای د سوکال افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی شمت رشید څرګندونې نن په اسلام آباد کې د ټریک اپ پلس غونډې ته په وینا کې وکړي د ټریک اپ پلس نن غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا چین روسیه او پاکستان ځانګړي استازي دي د یو خبر له مخې په افغانستان کې طالبان حکومت د بارو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر مخام د خپل شرکت څخه پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی په افغانستان کې طالبان په واکه تر ټولو وروسته د دوی د یو حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی پاکستان لا هم د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو اسلام آباد ته تللی افغانستان په خپله دروازنۍ دوره کې د پاکستان له بلوچستان وزیر شمت قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي د پاکستان وسوبندې پر مختیا وزیر وای چې د دې هیواد د نیمه آبادی ته لګ تر لګه د کورونا واکسینو یو خوراک لګول شوې دي اسد عمر پرون په خپل ټوټر باندې لیکلي چې په 10 نومبر په پاکستان کې تر ټولو زیات ولسلګه د کورونا واکسینو خوراکونه لګول شوې دي تبرا سال کې دا چې په هیواد کې په تیرو 3 ساعتونو کې کورونا وایرس نه کسان مړ کړي دي اروپای اتحادیا چمتو ده چې د بلاروس خلاف بندیزونه پراخه کړي د بلاروس او پولند ترمنځ پر پوله د بحران لپاره بلاروس ته د سزا ورکولو په هدف اروپای اتحادیا یو قدم نور نږدې شوی د یو دوه هیوادونو ترمنځ پر پوله کې د منځني ختیځ افغانستان او پکې سګونه کډوال چې لږ خوراک لري په سخت اخته کې ګیر پاتې دي او د ومو شروعیزان د ګوال کرکټ کپ په دوهم سیم فائنل نن په دوبۍ کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ کیږي د میچ په دغه فور پر وخت او مقام 2 بجې پیل کیږي
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له اسرار العالم مومن څخه واره د مشال ریډیو ته غوږی په خوست کې د روغتیا د نړیوال سازمان بمرسته د کورونا وایرس تشخیص یا پی سی آر لیبرټری پرانستل شوې ده د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې په خوا باندې د ځین ناروغان د پی سی آر معایناتو لپاره پاکستان او نورو ځایونو ته تلل خو اوس دوی کولی شي چې دغلته په دغه لیبرټری کې خپل ټیسټونه وکړي په دې اړه نور تفصیل نجیب الله لوخی لور
په خوست کې په لومړي ځل د روغتیا نړیوال سازمان په مالی لګښت د کورونا د تشخیص په خاطر د پی سی آر لابراتوار پرانستل شو د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په خوا به ناروغان د پی سی آر اړوند معایناتو لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته تلل خو اوس مهال دا اسانتیا په خوست کې برابره شوه د خوست د عامې روغتیا یو تن مسؤول ډاکټر حبیب شاه انصاري مشال راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پی سی آر معایناتو ته جدي اړتیا وه او د پرلپسې غوښتنو وروسته نړیوال روغتیایي سازمان ورته د دې طبي ټکنالوژۍ اسانتیا برابر کړه
د دبليو ایچ او لخوا مصارف ورکړل شوی تقریبا 13 میلیونو پورې مصارف په دې باندې راغلي دي د دبليو ایچ او لخوا سپورټ کیږي او هغه کارمندان هم د دبليو ایچ او لخوا ورته موظف شوی دي زموږ نه یوازې د کورونا برخه بلکې د ایچ بی ایس ایچ سی وی او ایچ ای وی معاینات هم په دې کې کیږي او ان شاء الله د بډې خصمیشتو لپاره خزیره وي او د خصمیشتو لپاره خلاص تر وړنه ده
روغتیا پالان وایي په اوس وخت کې د نړۍ په کچه د ناروغۍ د تشخیص لپاره پرمختللي ټکنالوژي شته خو افغانستان لا هم په دې برخه کې وروسته پاتې دی یو تن معالج ډاکټر محمد انور یوسفزی وایي
رښتیا خبره ده چې په نننی عصر کې په ټوله دنیا کې ټکنالوژي ډیره مختللې ده متاسفانه چې په عموم کې موږ افغانستان په سطح کې د مملکت په سطح وخیو په هغه لیول د همجوار ولایتو په لیول نه یو. یو وخت داسې و چې پی سي آر د ایچ بی ایس یا ایچ سی وی دپاره به موږ مریضان پاکستان یا پېښور ته لیږل، دا ټیسټونه په پېښور کې کېدل، ولې موږ په کابل کې هم نه کېدل. الحمدلله چې نن په خوست کې هم افتتاح شول، د دې سره ډیری مریضان به داسې چې هغه پی سي آر دپاره چې دغه موږ وایو چې زیړ زړی دی یا سپین زړی دی، په دې کې پی سي آر ضرور دی. د دې په څنګ کې چې موږ د کووېډ 19 یا د کورونا ټیسټ دلته وکړو، دا هم کېدای شي.
بل لوري ته طالب چارواکي د نورو برخو په خوا کې د روغتیا په ډګر کې هم د نړیوالو بنسټونو مرسته ګټوره او اړینه بولي. خوست واری محمد نبی عمری وایي دوی چمتو دي چې نړیوالو بنسټونو د فعالیتونو لپاره هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
موږ خصوصا د وزیکچوی مؤسسې له طرفه چې کوم د لابراتوار کې همکاري کړې ده، ترمیم یې کړی ده، ماشینونه یې راوړي دي، مصرف یې کړی دي، د هغې ټولو نه ډېره مننه کوو.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي، او په بیا بیا د طالبانو له حکومت او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه د پاملرنې او مرستې غوښتنې کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال موبایل ایپ باندې واوري. اولته نور تصویرونه ویډیوګانې هم شته، تاسو هغه د خپلو دوستانو سره هم په اسانۍ سره شریکولی شئ. اوس یو بل رپورت ته ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره یو قانوني مسوده منظور کړې ده. اوس به دا سینټ ته ځي او سینټ کې که هم منظور شي بیا به ولسمشر ته د دستخط لپاره ځي او په دې توګه به دا په قانون بدل شي. خو آیا دا به خبریالان خوندي وساتي؟ ځکه چې تر دې مخکې نور قوانین هم شته دي، خو بیا هم په پاکستان کې خبریالان او رسنۍ ګیلې کوي چې دوی په آزاده کار نشي کولی او خوندي نه دي. په اړه د شاهین بنیری رپورټ اور.
قومی اسمبلی د نومبر په نهمه د پروټیکشن آف جرنلسټس اینڈ میډیا پروفیشنلز په نوم د خبریالانو د تحفظ لپاره یو قانوني مسوده منظوره کړې ده. دا مسوده د بشري حقوقو د دفاع وزارت تیار کړې وه چې اوس به د منظورې لپاره سینټ ته لیږلی شي. د قانوني مسودې تر مخه به حکومت د خبریالانو د اتحادیو په مشوره یو کمیشن جوړي چې په خبریالانو د تشدد، دړکو او بریدونو په اړه به معلومات راټولوي، او په دغه بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره به لاره هواروي. په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیو د مسودې د منظورې هرکلی کړی دی، خو غوښتنه یې کړې ده چې د خبریالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قوانینو باید عمل هم وشي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او د سرچ فار کامن ګراوند په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشر اسد جان وویل چې د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي، خو په دغه جرم کې ککړ یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ اسمبلی هم پاس کړی وو، خو د سندھ اسمبلی چې کوم پاس کړی دی په هغه کې هم د هغه څخه خاطر خوا مخې ته اثرات را نغلل. غټه خبر الاول دا ده چې د 1990 کې 138 صحافیان مړ شوي دي، نو آیا په دغه 138 صحافیان چې چا مړ کړي دي دوی کې چا ته سزا ورکړې شوې ده؟ نه. د دې جواب چې دی د بدقسمتۍ نه د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جرنلستان مړ شوي دي، نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیولی شي، خو چا ته هم ختمن سزا نه ده ورکړې شوې.
د خبریالانو د حقونو نړیوالو ادارو پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطره ډک هیواد ګرځولی دی، او په ځنګړي توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خبريالان د ډیرو دړکو او بریدونو سره مخ دي. د بیپولي خبريالانو د سازمان د راپور تر مخه تیر کال په بلوچستان کې درې خبريالان وجل شوې دي. په بلوچستان کې خبريالان د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په دغه اړه په کوټه کې خبريال او شنون کې سید علي شاه وایي،
د صحافي ژوند، د صحافي ازادي، د صحافي اختیار شدي، د دې تعلق د ازادي اظهار سره دی، د ټولنې سره دی. نو زما په فکر سره بلوچستان کې دا وخت داسې صورتحال نه دی چې موږ دا ویلی سو چې هلته پریس چې دی ډیر آزاد دی یا خبریالان چې دی ډیر آزاد دی یا هغه چې دی بالکل محفوظ دی. زه دا وایم چې د دې ځای چې کوم پولیس دی، امنیتي ادارې دي، هغه تر اوسه په دې کې نه دی بریالي شوي چې د بلوچستان صحافیان ته، د پاکستان چې کوم صحافیان دي، خبریالان دي، و هغو ته تحفظ ورکړي. نو قانون خو پاس شوی دی، دا ډیره ښه خبره ده. په کار دا دی چې پر دې قانون باندې عمل درآمد وسی.
د یادونه وړ دا چې په پاکستان کې د میډیا ادارې او خبریالان د ریاستی او غیر ریاستی ادارو لخوا د فشار او دړکو سره مخ کیږي، او روان کال حکومت د میډیا د نظم لپاره د یو ریګولیټری اتارټی یا ادارې جوړولو اعلان هم کړی وو. خو د خبریالانو او حقونو د فعالانو د نیوکو نو وروستو دغه پریکړه عملی نشوه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلې شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. تاسو یو بل ریپورت درورو، دا ریپورت ک تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلې، نو خبر وایي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې سره خبرې پیل کړې دي. حکومت وایي چې دوی خونریزي نور نه غواړي او نه هم د جنگ وګدیدل غواړي، نو ځکه طالبانو له پاکستاني طالبانو غواړي چې وسلې په ځمکه کې دي او د مذاکراتو د لارې مسائل حل کی. طالبانو هم ورته خبر کړی دي، خو کومه معاهده چې کیږي او کوم چې دیومشت اور بند شوه دي، په دې کې ټول ډلې شامل دي او کنه یوازې ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان پکې دي، ځکه چې د دې ګروپ لاندې د دې تحریک لاندې نورې ګڼې ډلې هم شته چې په پاکستان کې عملیات کوي، کاروایي نه کوي. پاره د مجید بابر ریپورت.
کسو هم د پاکستانی حکومت سره د ډز بندۍ او د خبرو اترو د شروع کولو په اړه بیان د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا خپور شوه، خو پښتنه دادا چې آیا دا ډله د هغو یو شمیر نور وسلوالو ډلو هم نمائندګي کوي چې په پاکستان کې په مختلفو نومونو د پرتشدده کارویانو ذمواري اخلي. لکه د بیلګې په توګه په 2013 میلادي کال کې د پیښور په کوهټای کې د عیسویانو په کلیسا د شوی برید ذمواري جند الحفصا او جند الله ډلې په ګډه قبول کړې وه. دا راس په بیلابیلو وختونو کې د تحریک طالبان سوات، تحریک طالبان محسود، بدر منصور، الفرقان، المختار، الخروج، الازام بریگیڈ، ایشین ٹائیگرز، القتال، اتحاد المجاہدون خراسان او پیوش میر نور نمونو د ترسره شو بریدونو ذمواري اخیستل شوې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته د دې مذاکراتو په اړه د پټو دروازو شاته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پوزي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید صورتحال بیان کړو. په دغه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی هم ګډون درلودو. د نوموړي نو پوښتل چې دوی ته په دغه غونډه کې آیا دا وویل شول چې تحریک طالبان پاکستان د هغو نورو وسوالو ډلو هم نمائندګي کوي چې په هغه هیواد کې د تشدد په کاروایانو کې ککړې دي.
د پاکستان د حکومت زما په خیال چې دې وخت کې کوم رابطه ده هغه د تحریک طالبان پاکستان پورې محدود ده. تحریک طالبان پاکستان کې بیا درې مختلفې ډلې دي، درې مختلف ګروپونه دي. او زما د اطلاعات مطابق د حکومت پاکستان رابطہ د درې ډلو ته طالبان دغه درې ډلو پورې محدود ده چې آیا داعش یا دا نور ډلې په دې کې شامل دي نو دغه ډلې په کې شامل دي تش د تحریک طالبان پاکستان سره زما په دی او رابطہ ده
د 2000 میلادی کال په اگست کې د پاکستانی طالبانو لخوا جاری شوی یو اکثرا شریک بیان کې داوا شوی و چې د دوو بیل شو ډلو جماعت الاحرار او حزب الاحرار سره د دوی خبرې اترې بریالۍ شوې او د دغو ډلو مشرانو د تحریک طالبان پاکستان د مشر مفتی ابو منصور عاصم چې د نورولی محسود په نامه هم پیژندل کیږي سره بیعت وکړو. خو په پیښور کې د جیو ټلویزیون خبریال رسول داوړ وایي چې په 2000 میلادي کال کې تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې دوو ډلو نه علاوه یو شمیر نورې ناراضه ډلې هم په خپل ډله کې زم کړې دي.
کله د تحریک طالبان پاکستان چې بیت الله محسود کروان وو هغه بیا حکیم الله وخته پورې په دې کې سپلیټ سے اختلاف نو حکیم الله د تلین نه پس هغه بیا په 2014 کې ضرب عزب اپریشن خوشا کې په دې کې مختلف گروپونه پکې جوړ شول تقسیم شول پای کې غټ گروپ چې دینه هو ته هغه جماعت الاحرار و جماعت الاحرار بیا په خپل میانس کې تقسیم شو سال 2017 کې په دې کې بیا عمر خالد خراسانی چې کوم نژدې ملګری او هغه بیا گروپ بیل کړو حزب الاحرار یې جوړ کړو دغه شان دا بیا ټول گروپونه په اگست 2020 کې تقریبا دا بیا راغونډېدل شروع شول په ٹی ٹی پی کې شامل شول د سره لشکر جنگوی هم ورته راغله حکیم الله محسود ډلې والا کسان هم راغلل نو چې څومره ناراض دړې و تقریبا په دې کې راغله او شامل شو
د پاکستان د داخله چارو د وزارت د ترهګرۍ ضد د اداري نکټه لمخه په هغه هیواد کې یو اتیا ډلې ناقانونه ګرځول شوې دي چې زیات برخی وسلوالې ډلې دي پښتنه دادا چې دا مهال په دغه ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو کې د څومره ډلو په نمائندګۍ به تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره خبرې کوي. په اسلام آباد کې د امریکایي ټلویزیون سی این این خبریال سلیم محسود وایي
یو د منګل بام ګروپ پاتې دي چې آج دوی سره نه دي نور د پاتې معلوم نه دي ګروپ چې پاتې تر دې پرې چې زنې د القاعده ولا ګروپونه مرته نه شوي دي اول د سیز فایر اعلان هو ګل بادر او په ځان ته دي ډېرې ډلې د تحریک سره دي دا د زنې ګروپونه خو دوی داس جوړ کړیو لکه داسې کلمونه به کېدل چې
د واکمن تحریک انصاف گند اتحادی بلوچستان عوامی گند په سینټ کې پارلیمانی مشر انوار الحق کاکړ د پارلیمانی مشرانو هغه غونډه کې موجود وو چې ورته د پاکستانی پوز مشرانو تحریک طالبان پاکستان سره د رابطو په اړه بریفینګ ورکولو. کاکړ مشال لیډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره مخکې هم حکومتونو خبرې اترې کړي او لوزنامو ته رسیدلي خو بیا هم په هیواد کې د تشدد خاتمه نه ده شوې. د خبره دا ځل سالس او طریقې کار د نورو مذاکراتو نه مختلف دی او د ډلو په اړه وویل
تقریبا ټولو ډلو سره خبرې اترې روانې زه دا نه وایم چې لازمي به د خبرو مثبت نتیجه د ریاست یا د معاشرې په اړه راوځي یا به منفي راوځي صرف دې ځله دا شوي دي چې خبرې اترې د مختلف ګوندو سره د دې په ارګنایزډ انداز کې کده باجوړ ګروپ دی کده ساؤتھ وزیرستان ګروپ دی کم مفتی نورولی ګروپ دی د په دې درې ګروپونو په شکل کې دا خبرې شروع دي دې نه مخکې شاید کېدی شي چې په ملکن کې به بیل خبرې یا بجوړ کې شروع وي په اورګزو کې به بیل خلکو سره شروع وي یا په وزیرستان کې به د بل چا سره شروع وي دې ځله درې سره ګوندونه چې دي په یو ځای خبره شروع کړې دا یو فرق ماته ښکاري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا لپاره د روان کال د جولای په میاشت کې جوړ کړل شوی د یو راپور لمخه د 2019 زیږدیز کال له دسمبر ته 2020 زیږدیز کال تر اگست میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوی دی. په دغو رایوځې شوو ډلو کې شهریار محسود ډله جماعت الاحرار حزب الاحرار امجد فاروقی ډله او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامله ده چې مخکې یې د لشکر جنگوی په نامه فعالیت کوه. د راپور له مخې القاعده ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړی کړی دی. په راپور کې راغلي چې د روان 2021 زیږدیز کال د جنوري په 28مه د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ له وجنې پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ غمرازي وښوده او د لشکر اسلام له نوي مشر زلا خان اپریدی له طالبانو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. راپور زیاتوي چې د دغو وړو وړو ډلو له شمولیت سره تحریک طالبان پاکستان چې د 2013 زیږیز کال له جون میاشت راهیسې مشري نورولي محسود کوي لا نور پیاوړی شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کا باندې هم خبريږي. رپورټ درته مجید بابر وړاندې.
د کرکټ ته شل ورځو سیالیو نړیوال جام
او اپ ان دی ایر شډ بی ټیکن
د متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو
از ټیکن
دا مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه مرکی او تبصری
د کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون شپږستو د لیم برخه کې
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات
کوشش یې یا کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډله ده.
د اکتوبر لولسمې د نومبر تر څوارلسمې هر ورځ له مشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کرکټ په اړه باندې موږ تاسو تازه حال درکو چې څه روان دي. نن د استرالیا او د پاکستان ترمنځ دویم سیمی فائنل لوبه کیږي په دوبی کې. دا میچ لږ وروسته تقریبا لس باندې یوه ګنټه بعد دا میچ شروع کیږي. د دې نه مخکې نیوزیلینډ چې د فائنل لوبې ته تللی دی وتلی دی هغوی پرون انگلینڈ تشکس ورکو بدی تو کد دغه شل اوریز نړیوال جام فائنل ته ووت. فائنل د نومبر په 14 کیږي. د پاکستان او د استرالیا ترمنز د سیم فائنل پاره د اسرائیل مومند رپورټر
د وګم مشل اوریز نړیوال کرکټ کپ دوه هم سیم فائنل نن په دوبه کې د پاکستان او استرالیا ترمنز کیږي. د میچ په پیښور پر وخت مخام و بجې پیلېږي. د استرالیا لوبډله د 2012 کال وروسته په لومبي واره د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ سیم فائنل ته وتلې او پاکستانی لوبډلې په 2014 کال کې په اخري واره سیم فائنل ته لار پیدا کړې وه. نن په سیم فائنل کې د استرالیا مقابله له هغه پاکستانی لوبډلې سره ده چې په سوپر 12 پړاو کې یې خپل 15 واړه میچونه ګټلي وو. د استرالیا اوپنر ډیوډ ورنر چې په دې وروستیو کې یې خلوبنه کوله د سریلانکا خلاف په 15 او ویسټ انډیز خلاف په 9 رنزونو جوړولو سره یې ثابت کړه چې هغه په فارم کې دی او له دې سره د استرالیا ټیم اعتماد هم زیات شوی دی. د استرالیا ګلن میکسویل چې تر دې دمه په شل اوریز ټورنمنټ کې ډیر کم رنزونه جوړ کړي هم ویلي دي چې د چاینا پردی په ګډون نورو پاکستانیو بالرانو خلاف به ډیر رنزونه جوړوي. د په خبره دوی به کوشش کوي چې په لومبیو شپږو اورونو یا پاور پلی کې زیات نه زیات رنزونه جوړ کړي چې دا رنګ په پاکستان فشار واچوي. د استرالیا سپینر ایډم زمپا چې د 11 وکټو په اخیستو سره د ټورنمنټ دوهم کامیاب ترین باولر دی او په منځنۍ اورونو کې د وکټ اخیستو لپاره استرالیایي لوبډله پر د تکیه کوي. د پاکستان خلاف د نوموړي رول ډیر مهم ګڼل کیږي. بلخو د استرالیا پخوانی لوبغاړی میتیو هیډن چې د پاکستانی لوبډلې موجوده کوچ ته وای د پاکستان اوپننګ جوړې محمد رضوان او بابر اعظم شراکت ډیر مهم دی. نوموړی وای دا دواړه لوبغاړي چې په خلاص مټ لوبه کوي د دوی مستقل مزاجي ډیره مهمه ده او هڅه به کوي چې سیم فائنل وګټي. پاکستانی لوبډلې د خپل اوپنرانو د غوره بیټنګ او شاهین افریدی د بالینګ په وسیله هند ته په 10 وکټو ماتې ورکړې وه. د دې لوبډلې کپتان بابر اعظم چې د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د شل اوریزه کرکټ د بیټنګ په درجه بندۍ کې په لومړي نمبر دی ویلي دي چې په شل اوریزه لوبه کې باید یو لوبډله هم کمزوري ونه ګڼل شي. په شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ کې که یو خوا د پاکستان تیز بالرانو شاهین افریدی او حارث روب خلوبه کړي او کم رنزونه پرې جوړ شوي نو بلخوا سپینران اماد وسیم او شاداب خان هم خلوبه کړي. دغه راز مډل آرډر بیټسمینانو محمد حفیظ او شعیب ملک او آصف علي هم په میچونو ګټلو کې ډیر مهم رول لوبولی. د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ په لومړي سیمی فائنل لوبه کې پرون په ابوظبي کې نیوزیلینډ انګلینډ ته په 15 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته یې لار پیدا کړه. د شل اوریزه نړیوال کپ فائنل میچ به د نومبر پر 14 دوبۍ کې د نیوزیلینډ او هغې لوبډلې ترمنځ وي چې نن د کیدونکي سیمی فائنل میچ وګټي.
کو د سره لمومن د رپورت مورید د کرکټ په اړه باندې چې نن د پاکستان او د استرالیا ترمن سیمی فائنل د شل وریز نړیوال کرکټ کپ په دې اړه باندې زموږ زینو اوریدونکو هم زموږ د خبریال په سواد کې د خبریال نیاز احمد خان سره خبرې کړې دي. راځي چې د دوی د خبرې واورو چې دوی د میچ ته څنګه ګوري.
پنځه میچونه چې کم شوي ورنه انډیا سره ډېر خوله شکست ولور کړه او پدبتنه کس ورنه آؤٹ کړه. بابر اعظم او رضوان ډېر خوله دغه کړه بیٹنگ کړه او افغانستان هم دې سره کړه. ان شاء الله دا ورلد کپ ته دا مونږ راوړو.
جی زما خو ناصر خان نوم دی منګوري اوسیدونکی ما او زه په کپنه کې په ایز ڈی ایس آر کار کوم. نن نه خو دا پاکستان او کم دا آسٹریلیا میچ دی نو دواړه ډیر خټی مند دی او بل ته مخامخ شي دي. او به هر حال موږ خو پاکستانی او دا پاکستان نه خو زموږ بھرپور تو قوت دي او 100% موږ دا دغه شور یو بده باندې ان شاء الله زموږ ټیم موږ له میچ غټي. او نن میچ ډیر د جوش او خروش میچ دی. دوخت خپل کارونه ختم کړي دي بس بس په میچ په تیاری کې یو لګیا او زو بزاد نه بټی ګان میوګان ګور نس به ورته جی
تمانو مرایله درې مباد اوسیدونکو ما او پلیس کپنے کے سلمین یما نننے جی کم میچ دے دا آسٹریلیا او پاکستان نو انشاءاللہ ٹیمان خود وانا خری زکا جی سیمی فائنل میچ تے غٹ میچ تے خو دا پاکستان جی کم پرفارمنس تھی دا تیر سلور میچ نو نو انشاءاللہ زمو خو امید دار جی پاکستان بگٹی 90% او پرفارمنس مو خری دا پاکستان مو خو دی خو دا آسٹریلیا پا نیز بانی دا پاکستان پرفارمنس دیر خری زکا جی وننگ کمبینیشن برقرار دے او زمو تی توقع دار چ انشاءاللہ پاکستان بگٹی
بل پرس کا او بی لی نو بیا بستا سو غار دی عمل صحیح بیا بچ دی نو کرسی بما تو وی ٹی وی گان بما تو وی کنا
نہ جی نہ 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 دا خو کرکٹ وی سرا او بیلا تو گٹ خو بار سے کی زگا جدا گیم دے چ دوان گراؤنڈ تک وش یو بخا بخا بی لی یو بگٹی
سمانم شہزاد خان دے او زو اس فات سرین ایک جاب کوما او دلتا پارٹ ٹائم کرکٹم کو نرے میچ خدا دے چ ٹرننگ پوائنٹ دا شاہین شاہ فری دی سپیل او ایماد وسیم چ کما اٹیکنگ سپیل لے پدی باندې دے چې هغه وارنر او فنچ زر اوټ شي تقریبا 90% میچ پمون غټو.
آسٹریلیا ټیم سه کمزور ہے نه
نو آی الریڈی انڈر پریشر خو دې کړه. پاکستان ډیر پرفارمنس کړی دی او پنځه میچ پر لپسې غټری دی بیک ټو بیک نو هغه په انڈر پریشر دی.
زما نوم سید الیاس الشاره او نن میچ بار کې موږ پاکستان سره بیسټ وشز دي ان شاء الله پاکستان بیټ کړي آسٹریلیا او فائنل بم راوړي. وجدای چې زموږ ټیم ډیر سترونګ دی جی مونگا پنځه میچ غټل دی جین کم پنځه میچ چې شوی دا پکې مونږ ټول ټیمان بیټ کړو ان شاء الله مونږ دغه دشي ان شاء الله دا ټیم بم بیټ کو فائنل براوړو.
آسٹریلیا ټیم زونه کمزور نه ده سره مقابله بسنګ
نه خیر جی مقابله بیا بم باندې برابر یې خو جی بس چې سو پک بیا دغه شو جی او بیا غټي.
د مشال ریډیو د جمعه ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مبجا
مشال آنلاین
پدونی مبجو
روخانه مستقبل
پپاوکم دریو بجو
حجرا
پدرینی مبجو
د زوانانو غږ
پسلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو ذکر واورید د تاسو سبا له مشال ریډیو اوریدل شي سبا د جمعه به رزبان او د نن ورځې خبرونه نورې په ختمېدو دي. په اخره کې یو ځل بیا اسرار العالم مومن ته ورشو د خبرونو لنډیز به تي واورو.
د پاکستان مشرو وزارت وایي نن په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په یو شریکه اعلامیه کې په افغانستان کې په شدید بشري او اقتصادي حالت جوړ اندېښنه ښودلې او د افغانستان له ولس سره یې د کلک ملاتړ خبره تکرار کړې. د ټریکا پلس نن یې غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي دي. د ټریکا پلس غړو د غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له استازو سره هم ملاقاتونه کړي. د پاکستان مسوبندۍ او پرمختیا وزیر وایي چې د هیواد نیمه آبادۍ ته لږ تر لږه د کورونا واکسینو یو خوراک لګول شوی. اسد عمر پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په 10 نومبر په پاکستان کې تر ټولو زیات 10 لکه د کورونا واکسینو خوراکونه لګول شوی دي. دا بر اصل کې دا چې په هیواد کې په تیرو 40 ساعتونو کې کورونا وایرس 9 کسان مړ کړي دي. اروپای اتحادیه چمتو ده چې د بلاروس خلاف په بندیزونه پراخ کړي. د بلاروس او پولند ترمنځ پر پوله د بحران لپاره بلاروس ته د سزا ورکولو په هدف اروپای اتحادیه یو قدم نوره نږدې شوي. د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې د منځني ختیځ افغانستان او افریقا سلګونه کډوال چې لږ خوراک لري په سخت یخنۍ کې ګیر پاتې دي. اروپای اتحاد دی وی سپیران د نومبر په لسمه پر دې سلا شول چې دا حالات لا نور بندیزونو لګولو ته قانوني زمینه برابروي. او د ومو شلوریز د نړیوال کرکټ کپ دوهم سیم فائنل نن په دوبۍ کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي. دا میچ په پیښور پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. په لومړي سیم فائنل لوبه کې پرون په دوبۍ کې نیوزیلند انګلند ته په 3 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو اصرار علم مومند وړاندې کوم. د سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. کله خبرونه تاسو نه تیر شوی یا ځانګړي ډول هغه خبرونه چې تاسو ډیره خوښي او درنه تیر شوی تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو .com او همدارنګه د مشال ریډیو په ګوریا موبایل اپ باندې هم اوریدل شي. زه بشیر ګواخ اوس در سره د ټولو همکارانو په سازیتوب مخکوم خوشاله اوسم.